نیکالا هم احمد شبر را در استودیو با خود داریم با نفس و نیروی تازه. خوش آمدید آقای شبر.
نیمی صاحب مننه تاسو ستړي مشهی دا سدی رادیو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدون که هر کله کوم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ توافق د نهایي شي. شاه محمود قریشي له طالبانو سره په اسلام آباد کې تر لیدو کتو وروسته دا خبره کړې. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت په تخار کې له طالبانو د وو ولسوالیو د تصفیه کېدو خبر ورکوي. تمه ده چې نن وروستي انتخاباتي حساس مواد هم له ولایتونو کابل ته انتقال شي. او په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. په تخار کې پوځي عملیات له شپږو ورځو راهیسې روان دي. د دفاع وزارت ویان روحالله احمدزي پرون ماښام ازادي راډیو ته د کوکچې د شاوخوا ولسوالیو د تصفیه خبره وکړه او همې د عملیاتو په اړه وویل.
ماورای کوکچه کاملا پاکسازی شد امروز و روزای آینده.
دیوی د کوکچه شاوخوا ولسوالی تصفیه شوی دی د جمعه په ورځ او د عملیاتو دورو مختتلو علت داده چې دشمن په ګڼو سیمو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او باید دا ماینونه شان کړای شي. احمدزی پرته له دې چې شمیر یاد کړي ادعا وکړه چې په دې پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته زیاته مرجوب لا اوښتې ده. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په تخار کې د دغو پوځي عملیاتو پر مهال د افغان پوځیانو د مرجوب لپاره څه نه دي ویلي، خو پرون د تخار د والي ویاند جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې درې افغان پوځیان تر دې دمه وژل شوي دي. د کوکچې شاوخوا اوو ولسوالۍ رستاق، چاعاب، ینګ قلعه، دشت قلعه، درقد، خواجه بهاودین او خواجه غار د مرکز طالقان ښار شمال ته پرتې دي او په کې له ډېره وخته د طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیږد بشپړ شي. دا خبره د یاد کمیسون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. پلان سره سم تمه ده نن شنبه له ټولو ولایتونو کابل ته د حساسو انتخاباتي موادو انتقال پای ته ورسی شي. د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شویو رایو 40,500 فورمې زموږ له اصلي سرور سره وصل شوي او دا پروسه دوام لري. د جمعې تر ماښام د درویشت ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول. تمه ده چې ابتدایي پایلې د تلې په 28مه اعلان شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلی او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ځوان کپتان راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د تر ټولو کم عمره کرکټر په توګه د ډیرو وکټو په اخیستلو سره ریکارډ ثبت کړی. د هغه د ریکارډ د ثبتېدو خبر پرون خپور شو او راشد خان هم په خپل ټویټر د دغه خبر متن او عکس خپور کړی. راشد خان له 40 کلنۍ مخکې په ټوله نړۍ کې یوازنی کرکټر دی چې په نړیوال کرکټ کې ټول ټال 120 وکټې اخیستې دي. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکي چهارشنبه د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د جرمني د فوټبال فدراسیون پرون د ملي ټیم د لوبغاړو نومونه اعلان کړي چې پکې د لومړي ځل لپاره د امیری نوم هم راغلی دی. د امیری پلار و مور له افغانستانه جرمني ته کډوال شوي وو او دی هلته پیدا او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15مې ورځې ته رسېږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې هم کړې دي. له تېرې سې شنبې په دې پیل شویو مظاهرو کې تر اوسه د نږدې 60 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یو مشر پر سر د 500 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. د ډلې دوه کاله مخکې د یو کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوجانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل د افریقا په لوی صحرا کې د اسلامي دولت د مشر عدنان ابو ولید الصحراوي د نیولو لپاره د اطلاعاتو د ترلاسه کولو هڅې کوي. اسلامي دولت ډلې د 2018 کال د اکتوبر په څلورمه د امریکایي او نیجر ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال د تونګو تونګو په کلي کې د برید مسؤلیت اخیستی و. په دې حمله کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري او د نیجر څلور عسکر وژل شوي وو. یوه چارواکي فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې صحراوي له اوږدې مودې راهیسې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره په ارتباط کې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په ماسکو کې د ایران سفیر ځکه ور احضار کړ چې په تهران کې یوه روسي ژورنالیست نیول شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو و پرون ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې په ماسکو کې د ایران سفیر مهدی سنایی د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی تو د یولیا یوزیک د نیول کېدو په اړه سپیناوی وکړي. وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران سفیر مهدی سنایی ویلي چې روسیې ژورنالیست یولیا یوزیک به د پولیسو له لنډو تحقیقاتو وروسته خوشی شي. په ایران کې د نیول شوي روسیې ژورنالیستې میړه وایډ سخوفسکي ویلي چې ښځه یې اسرائیلو ته په جاسوسۍ تورنه شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له طالبانو سره د لیدنې کتنې ستاینه کړې.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی.
بلور ته د پاکستان د اطلاعات وزارت هغه راپورونه رد کړي چې طالبانو په اسلام آباد کې له صدر اعظم عمران خان سره کتلي دي. یو شمېر کسان په افغانستان کې مقرر شوي دي خو دندې نه دي وسپارل شوي. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند وایي
مقرری ټولې وځندولې په دې خاطر باندې چې ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې کونړیان برېښنایي تذکرې غواړي.
مهمه خبره ده چې دا اوس کمی کاغذي تذکيري دي کېدې شپې کې جال او تصویر وشي خو الکترونیکی تذکيري کې دا شی ناممکن دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به باورې چې په عراق کې د دولت ضد مظاهرو په ترڅ کې د تلفاتو شمیر نږدې شپېتو ته رسېدلی. د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او دا ساعت د ژوند رنګونه په پروګرام کې به واورې.
هر کتاب یو نوی ژوند انسان ته وربخته وایل د ټولنې پرمختګ په اس ګرځي.
کتاب دې چې نن دغه جامع پیشرفت کوي که کتاب نه جامع پیشرفت کولای نشي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر دې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې درېدلې خبرې دي بیرته ادامه پیدا کړي او تر هغه ځایه چې رسیدلې دي له هماغه ځایه دې مخې ته لاړ شي. شاه محمود قریشی وایي چې طالبان هم هغې موافقې ته ژمن وو چې په قطر کې له زلمي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. بل لور ته د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې دا خبرونه سم نه دي چې د طالبانو له پلاوي سره د پاکستان صدر اعظم عمران خان لیدلي، خو د راپورونو له مخې طالبانو د پاکستان د مرکزي استخباراتو له مشر سره کتلي دي. د طالبانو د اسلام آباد د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
پاکستان سخت په دې هڅه کې دی چې د امریکا او طالبانو لغوه شوی خبرې له سره پیل شي. دوی دا هڅې پاکستان ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا برادر او د هغه د ملګرو تر سفر مخکې او وروسته چټکې کړې دي. ملا برادر او قطر میشتو طالب مشرانو پنجشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او دغه هیواد د پوځ د استخباراتو مرکزی ادارې ISI له رئیس جنرال فیض حمید سره وکتل. په رسنیو کې راپورونه راغلي وو چې ګواکې طالبانو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجو سره هم کتلي، خو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي صدر اعظم له طالبانو سره نه دي کتلي. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې د خاص استازي زلمي خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوه او پاکستاني چارواکو ویلي چې دوی سره کتلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جمعې پورس رویټرز ته ویلي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته متعهد ول چې په قطر کې له خلیلزاد سره لاسلیک کوله او چمتو دي چې په خپل وعده وفا وکړي. د قریشی پر فیسبوک باندې د جمعې پر ورځ د هغه یو مرکه هم خبره شوې چې پکې له طالبانو سره لیدنه دوستانه بولی او وايي پاکستان د خبرو په بیا پیل ټینګار وکړ.
ملاقات تو بہت اچھی رہی، ماحول بھی اچھا تھا، گفتگو بھی اچھی تھی، تبادلہ خیال بھی کھل کے
خبریں ڈیری ہی مختولاڑی فضا ڈی رکھا ہوا، خبریں ہم ہی ہوئی، نظریات ہم رد و بدل شول. مکھ پل دریس پہ تفصیل سرا بیان کر دہوئی نظر مہم پغاور واورید. مکھ پل غختنا مطرح کر چی واڑو مذاکرات بیا پیل شی، لکم ازایا چی خبری ماتی شوی وی لہغ زائد بیر تپیل او خپل منطقی انجام تا ورسی گی
اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے.
قریشی پنچمبہ ہم لے طالبان سر تلیدن ورس ویلی و پاکستان پا پورا صداقت لے طالبان سر دا امریکا دا خبرو دا اسانچارے رول ادا کرے دے. پا قطر کے دا طالبان دا سیاسی دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پا دودر و تلسم کال کے لے کلونو زندان روس دا پاکستان لبند خوشی شو چو دا سولی دا خبرو پا برخه کی همکاری وکڑی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین په خپل ټوټر لیکلی د ملا برادر په مشرۍ طالب پلاوی د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته سفر کړی او هلته یې له شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغان سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کړې. افغان حکومت د طالبانو له دغه شان سفرونو سره جوړ نه دی. دا ورده ولسمشر ویان صدیق صدیقی پاکستان ته ویلي که رښتیا له افغانستان سره همکاري کوي باید په خپله خاوره کې د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پټنځایونه له منځه یوسي. صدیقي د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر بې ګټې وباله او په پاکستان یې انتقاد وکړ چې له یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړې دي. د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو افغان کارپو سید انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د امریکا په همغږۍ پاکستان جوړه کړې وه. هغه وایي پاکستان په دې لټه کې دی چې په ځان لګېدلې تورونه پاک کړي.
ټول دنیا کې اصلا بحث داري چې افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاس وو. کله چې د صلح پراته کې پاکستان غواړي چې مهم او اساسي نقش ایفا کړي، غواړي چې ځان سپین کړي او بالاخره راتلونکي یارش کې ځان لپاره یو ځای پیدا کړي. افغانستان حکومت باید یوازې شکوي او ګیلې ونه کړي، دوی باید خپل نقش د ایفا او تمثیل په خاطر باندې له مختلف فرمولو کار واخلي. حکومتونه په ګیلو باندې ښه نه ښکاري، بلکې باید تلاش وکړي چې دنیا قائله کړي چې د افغانستان تصاحب په دغه پروسه کې حتمي او اساسي دی، چې دوی پرته پروسه ناکامه ده یا ناقصه ده.
ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8 له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې. له هغه وروسته طالبانو د سیمې لږ تر لږه څلورو هیوادونو روسیې، ایران، چین او دا پاکستان ته رسمي سفرونه کړي دي. په اکثرو دغو سفرونو کې طالب پلاوی له امریکا سره د خپلو شاوخوا یو کلنو خبرو جریان کوربانو سره شریک کړي او هڅه کړي چې د هغوی ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کونړ اوسیدونکو په خپل ولایت کې د برېښنایي تذکرو د مرکز د پرانیستو غوښتنه کوي. دوی وایي د برېښنایي تذکرو د ترلاسه کولو لپاره جلال آباد ته ځي او هر سړی د دې وس نه لري چې د خپل کور ټول غړي د دې تذکرو د اخیستلو لپاره جلال آباد ته بوسي. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ د مرکز اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د هیواد د مرکز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د برېښنایي تذکرو ویش پیل شوی، له هغه وخته دوی هیله لري چې یاد پیژند پاڼې ترلاسه کړي. دوی وایي کومو کسانو چې وس درلوده په کابل او یې هم جلال آباد کې برېښنایي تذکرې واخیستلې، خو ډېری کسان کابل او جلال آباد ته د تګ وس نه لري.
دا چې په کونړ کې تر اوسه پورې الکترونیکی تذکرو کوم مرکز نشته دی، د خلکو ته ډیر زیات مشکلات دي. تر اوسه پورې فکر نه کوم د کونړ خلکو الکترونیکی تذکره اغستی. کاغذ یې هغه خلکو به اغستی چې ننګرهار او کابل کې اوسیږي. دا که دلته په کونړ کې شروع شي ډیر به ښه شي، ځکه خلکو ته به یو سهولت رامنځته شي. دا چې یو څوک زید ننګرهار ته کابل ته ډیر زیات مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د زنانو بول هلته ډیر مشکل دي.
زمانم سامه ولا ننګل کونړین د پاره لوی سنځه داده جدید دي زنزي ماشومان دي زنانه دي د پیسو مصارف دي یا په جل ننګرهار په لته الکترونیکی تذکره ته جوړي یا وړاره کابل مرکز ته زي. نو موږ له مرکزی دولت نه دا غوښتنه کوو چې هغه په دې غور او کې فکر وکړي چې ترسو د کونړ ولایت لپاره کاری ټیم الکترونیکی تذکره راولي.
خلک وايي وسنۍ کاغذي پیژن پانی په هر ځای کې هر څوک په اسانه جوړولی شي او اکثره مجرمین له یو ښار څخه بل ښار ته د تللو پر مهال له همدې جالي تذکیرو کار اخلي. ډیری وختونه په همدې تذکیرو جرم کوونکي هدف ته ځانونه رسوي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب کیږي.
مهمه خبره دا ده چې دا اوس کوم کاغذي تذکیرې دي کېدای شي په دې کې جال او تصویر وشي، خو الکترونیکي تذکیرې کې دا شی ناممکن دی. نو د فساد او جال د مخنیوي لپاره لوړ پوړو چارواکو هیله کوو چې دلته دغه پروسه شروع
کړي. د دې سره به یو خو خلک چې هغوی جالي تذکیرې جوړوي د هغې مخه به ونیول شي، د مخالفینو او د هغه خلکو چې هغه د نورو ملکونو خلک دي او راځي زموږ په ملک کې تخریبي کارونه کوي، د هغوی مخه به ونیول شي. ورسره چې دی د انتخاباتو پروسې دي یا نور داسې کارونه چې هغه یو ملي کارونه دي، د هغې کې به شفافیت رامنځته شي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مشر شفیق الله همدرد ازادي راډیو ته وویل هر ورځ ورته یو شمیر کسان راځي او د برېښنایي تذکیرو غوښتنه ترې کوي او دوی جلال آباد ته لیږي.
ځکه ډېری وګړي دلته مراجعه کوي د مرکزي ادارې د هدایت او د هغوی دغه مطابق. موږ هغوی ته وایو چې په ننګرهار کې دغه یوه څانګه فعاله شوې ده، په هرات کې فعاله شوې ده، په مرکز کې ده. دغه خلک اکثره شکایت داسې کوي چې موږ غریب خلک یو او روزګار هم په کونړ کې دومره نشته دی، خلک اکثره غریب دي. نو دوی د دې وس او توان نه لري چې ننګرهار ته لاړ شي او یو ټول فامیل هلته بوځي او د هغې لپاره برقي تذکیره واخلي.
همدرد هم له مرکزی حکومت غواړي چې په کونړ کې دي هم د برېښنایي پیژنپاڼو د ویش یو څانګه پرانیزي.
زما خپل هم غوښتنه دا ده چې د مرکزی ادارې نه چې په کونړ کې د برقي تذکیرو لپاره یو څانګه خلاصه شي او دلته برقي تذکیرې توزیع کړي.
د یادونې وړ ده چې د برېښنایي تذکیرو پروسه د یو شمیر اختلافاتو په وجه له ډېرو لوړو ژورو منل او نه منلو راتېره شوه، چې اوس مهال د برېښنایي تذکیرو د ویش 15 مرکزونه په کابل او یو په ننګرهار او هرات کې پرانستل شوی دی. د تیرې میاشتې یعنی د وږي په 26مه نیټه څو تنو وسلوالو او ځانمرګو په جلال آباد کې د یادو تذکیرو په مرکز برید وکړ چې پکې شاوخوا 1400 تنو ته مرګ ژوبله واوښته.
د جمهور ریاست د انتخاباتو د نتیجو تر اعلانې دو د افغانستان د یو شمیر ولسوالیو او ښاروالیو د مشرانو برخلیک نامعلوم دی. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهري جديد ولسوالي له نوي ښاروال سره خبرې کړي چې له تیرو څو میاشتو راپرېخوا د جمهور رئیس منظوري ورسره ده خو معرفي کېشي نه. دغه ښاروال وایي د بغلان ولایت په ګډون ډیری ولایتونه له دې حالت سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو اداره بیا وایي چې دغه اقدام یې په ټاکنو کې د شفافیت په هدف کړی. خاطر پردیس له کابله له نورو جزئیاتو سره.
د بغلان په شمول تخار، کندز، جوزجان هغه ولایتونه دي چې د تیرو څلور میاشتو راهیسې د یو شمېر ولسوالیو ولسوالان او ښاروالان بې سرنوشته ګرځي. ازادي راډیو د بغلان ولایت د شهري جديد ولسوالۍ د نوي ښاروال خیبر عثمان یار سره خبرې کړي. هغه وایي د تیرو څلور میاشتو راپدې خوا د جمهور رئیس منظوري په لاس خو برخلیک نه دی معلوم. خیبر عثمان یار د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو ارګانونو ادارې پرته له کوم مشخص دلیله د ده دنده ځنډولې ده.
تاریخ 20 جوزای سال 98 منظوری رئیس جمهور را در قسمت در بحث
دی وی دروان کال جوزا په شلمه د جمهور رئیس لور زده بغلان ولایت شهر جدید ولسوالی لپاره خاروال وټاکل شم او منظوری می راغله. خدای افغانستان د سیمه ییز ارګانونو ادارې تر اوسه ځما کړنه زندولی زهم نه پوهیږم چې ولی له جمهور رئیس د سیمه ییز ارګانونو څخه مه هیله ده چې زما ستونزه حل کړي.
امیدوار هستم که در این رابطه ریاست جمهوری و ارگانهای مربوطه مر همکاری بکنن.
په ورته وخت کې د افغانستان سیمه ییز ارګانونو اداره د ښاغلي عثمان یار له لورې پر دې ادارې لګول شوي تورونه بې اساسه بولي او ټینګار کوي چې د ټاکنو له پایلو وروسته به هر څه روښانه شي. د دې ادارې وایي سید شاه سقیم جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه مقررې چې مخکې یا پروسه اوس مخته تللې ولا او یا هم ځینو کسانو مثلا امتحان اخیستل شوی و ځینې انټرویو شوي و ځینې تر دې پروسو هم تیرو معرفي شوي نه و. دغه مقررې ټولې وځنډولې د خاطر باندې چې د ټاکنو پروسه په شفافه توګه ترسره شي او د دغې پروسې شفافیت ته کوم زیان ونه رسیږي. په همدې خاطر باندې د سیمه ایزو ارګانونو اړوند مقررې تر اوسه پورې هم نه دي خلاصې شوې.
د ښاغلي سقیم په خبره د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو اداره د هر ډول بی عدالتۍ پر وړاندې خپل مبارزې ته ژمنه ده. همدارنګه زیبي حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ترسره کېدو او د پایلو تر اعلان پورې د سیمه ایزو ارګانونو لخوا د مقرریانو په بندیدو سره په یو شمېر ولایتونو کې په دولتي اداراتو کې خلکو ته زیاتې ستونزې پیدا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو ادارې د ولسمشرۍ ټاکنو وړاندې په ټول هیواد کې مقرریانې د ټاکنو د شفافیت او ښه ترسره کېدو لپاره ځنډولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو په اړه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د دغو مذاکراتو درېدلو یوازې یو ګټونکی درلودی. ورځپاڼې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو خبرو د درېدو ګټونکی بللی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات یو کال پر مخ لاړل، خو په سپتمبر میاشت کې لغوه شول. ورځپاڼې لیکلي دي د امریکا پوځي چارواکو ویلي چې جګړې ته به دوام ورکړي او طالبانو هم د خپل تاوتریخوالي خبرداری ورکړی دی. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه دا یو دلیل دی چې یوازې 40% واجد شرایط افغانانو په انتخاباتو کې ګډون وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا ځل په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د افغانانو تر ټولو کم ګډون کړی و. د ورځپاڼې په وینا د هیواد له ژورو ستونزو سره مخامخ دی. په پای کې راغلی چې تر 400,000 زیات ملکیان یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې وژل سوي او ټپیان سوي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلی دي د دې لپاره چې د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې ګڼ شمېر کسان رای ورکړي، د انتخاباتو په ورځ دا پروسه 2 ساعته نور هم تمدید شوه. مقاله لیکي داسې شواهد شته چې د تیر ځل په پرتله دا وار انتخابات په شفافه توګه سوي، خو ځینې افغانان بیره لري چې د انتخاباتو نتایج د درغلیو له کبله له نوي ستونزو سره مخامخ نسي. مقاله لیکي دا بیره به د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره ازموینه سي. مقاله لیکي د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې اصلاحات رامنځته شول، نوي کمشنران وګمارل شول او مخکيني کمشنران د درغلیو په تور محکوم شول. د امریکا چاپ دی تنسینین ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي د سپتمبر په 28 د افغانستان ولسمشریز انتخابات په دې هیواد کې د سیاسي پرمختګ نښه دي. د مقالې په وینا انتخابات پر دې سربیره وسول چې د تاوتریخوالي او تروریستي حملو اندېښنې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې له کلونو راهیسې د دیموکراتیکو انتخاباتو دود نسته او اوس هم قبایلي ملکان په ډیرو سیمو کې پر خلکو مشري کوي، او دا حقیقت چې په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات وسول یوه لویه او مهمه خبره ده. مقاله لیکي پر دې سربیره چې د پالیسۍ پر سر د امریکا او افغانستان ترمنځ ځینې مخالفتونه وو او همدارا سختریزو حملې هم کړې، خو د امریکا او افغانستان اړیکې نورې هم پراخې شوې.
د عراق په پلازمینه بغداد کې امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړې چې له امله یې د اسوشیټیډ پرس اژانس په وینا لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرو نن 15 ده. تر اوسه د نږدې 6 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. مظاهرې لومړی د سېشنبې په ورځ له بغداد شروع شوې وې او وروسته جنوبي ښارونو ته خپرې شوې. د عراق صدر اعظم عادل المهدي ویلي چې د مظاهره چانو مشروع غوښتنې به ومنل شي. جزئیات د صفي الله ستانکزي په راپور کې.
په عراق کې نن شنبه د مظاهرو 15 ورځ داسې وخت پیلېږي چې پرون هم د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې. د رپورټونو په اساس پوځیانو په هغو مظاهره چانو پرون ډزې وکړې چې غوښتل یې د بغداد ښار تړل شوي التحریر میدان ته ولاړ شي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له 2 ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو او مظاهره چانو نښتې کړي. مظاهره چان وایي د فساد، بیکارۍ، ناڅیزو عامه خدمتونو، د برېښنا د دار پرچاوی او د اوبو کمخت اړکل چې سړکونو ته ووزی او خپل غاک پورته کړی. په بغداد کې یو مظاهره چې پرون رويټرز اژانس ته وویل
لته یارو غفلی دل حکومت وکړي وقاعدين الله وكيلك سكن ما
ده صدرستان خوځخت لمک ملاتړ و نکړ حکومت هم لمک سره همکاری نکوي یوازې د خدای په اله ناستیو لپانتونه فارغ يم پنځه ژبه میزده دي خو بیا هم هیڅ ګټه وټه نه لرم لکوم ګوند سره تړل نه یو خو د خلکو په استازي توب غږیږو په ځینو سیمو کې د رپورټونو په اساس پولیسو له دولتي ودانیو د مظاهرچیانو د لرې ساتلو لپاره له اوښکي بهوونکي ګاز اوبو ربړي مرمیو او وسلو استفاده کړې اخو د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په یو تلویزیوني بیان کې پرون ژمنه وکړه چې د مظاهرچیانو مشروع غوښتنې به ومنل شي
ووکدو ان صوتکم مسموع قبل ان تتظاهروا
زټینګار کوم تاسو غږ مخکې لدی چې پورته کړی او ریدل شوی موږ پویګو چې له فساد سره د مبارزې د کاروبار لټولو ځوانانو ته د پاملرنې او د اصلاحاتو دراوړلو په برخه کې تاسو غوښتنې مناسب دي کوم اندېښنې چې تاسو یې مطرح کوي زموږ لپاره هم لومړیتوب لري او د تاسو ټولو مشروع غوښتنې به جواب شي
لكل مطلب مشروع
اخو د عراق یو مهم شیا مشر آیت الله علی سیستانی له حکومت او مظاهرچانو غوښتي چې ژر تر ژره د لتاوتریخوالي لاس واخلي سیستانی چارواکي د اصلاحاتو پر اوسلو او د فساد پر کولو کې ناکام بللي او له دولت غوښتي چې خلکو ته د اسانتیاو پر وړلو کې خپل داندې سر ته ورسوي
ستاسو ل پیغامونو
موبایل خپلواک یم د داسټ ولایت د قلاینو د مرکز نه هړی کړی ولې دا بل کال مخکې مو د روډ د هاغړی او د زرنیش کې سمتا استفانه او سات بل کال کې چې سړک د بازار کې چې جوړ شوی دی یو څو د نل مل رو دی او بشکا او په فلاس افغانی حقوق د ولایت په 2 کیلومتر کې د غشتل د چې استعمال لري هم بولی موږ د والی صاحب غواړو چې د غزنش څنګه سم کې او د مجيري د سمتا استفانه مشته مل کې شي په خو او
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت نه د ازادۍ راډیو ته د لارې نه ټولو افغانانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم پس د سلام مې دا پیغام دی چې خبر شوم چې په ټول افغانستان کې د ښوونکي ورځ ولمانځل شوه دا د خوښۍ او د خوشحالۍ ځای دی خو زه د حکومت څخه غواړم چې ښوونکي ته دې داسې امکانات برابر کړي چې دا د غربت او د فقر او د ولګې نه په امن کې شي دا چې ښوونکي شته دی چې هغوی ته شل کسان دیش کسان او پنځلس کسان ورپغاړه دي دغه نفقه نشي پوره کېدلی په افغانستان کې ښوونکي ته ډېر په سپکه سترګه کتل کېږي د جوالي په سترګه ورته کتل کېږي دوی ته دې امکانات برابر شي ځکه ښوونکي د ټولنې معمار او د ټولنې یوه شمع ده تر څو دغه شمع ښه ځلېدونکي شي او ټول ولسونو ته او ټول شاګردانو ته ښه خدمت وکړي او د ښه خدمت مصدر وګرځي وسلام با احترام
جی مات چند هلمند ولایت مرکز د سرغات خدغه پیغام د ازادي رادیو ته پیژدم واکه طالبان په افغانستان کې سولې غواړي نو د دې پر ځای چې چین ایران شوروي یا پاکستان د صبرونه کوي شاو پر ځای خبره بدای چې افغان حکومت سره د تماس کې د افغانستان خلکو سره د افغانستان حکومت سره د خپل مشکل حل کړي په دې ستنګ د افغانانو سره د ستنګ د چینایانو او د شوروویانو او د ایرانیانو سره نه د دې افغانانو سره راخېتل د افغانوژن کې لاس اچولې د افغانانو سره چین د افغانستان پر حل ورهمې د افغانانو سره خبرې کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آسازی رادو پا منزنی چه پا دولش پشنی بی پتول افغانستان که وری از مشپرونی پا آسازی رادو دارت کام کنی ولیش
هغا پیغامونه چه تاسو دی افغان بی سیم دی شرکت دی اتسو و اتلس شمیری للار آزادی رادیو تا را استولی دی
واشما لزابل پراستول اسمس کلی کی په هغه هیواد کې چې همیشه د افغانستان په وړاندې له خصومت ډک چلن کړی د طالبانو او امریکایي استازي راټولېدل د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نشي کولای شفی جان صدران لیکي د خوصله نادر شاه کوټه هر افغان کړه پاکستان د شیګړي تملري لوی صحوه کوي سولې امانځي له کونړه لیکي پاکستان تل د افغانستان قوی نظامونه د خپل لاسپوسو ډلو په وسیله لمنځه وړي او اوس له طالبانو د استفاده کوي نوریا سلطانی د زابل له شاجوی څخه لیکي طالبان باید پوه شي چې د دوی هغه پلانونه او نقشې چې دوی د سولې په نامه له خپل بادار پاکستان نه اخلي افغانانو ته د منلو وړ نه دي عبید الله رهنما له هلمند لیکلی دی که پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي، نو دوی دې په افغانستان کې لاسوهنه پریږدي. قهرمان له هلمند پراسته ولې سمس کلی کې پاکستان ته د افغانستان د پاکستان نه د افغانستان د سولې غمخوار دی او نه په افغانستان کې د سولې غوښتونکی. خپلواک ساپی د لغمان د علیشن ګلسوالي څخه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دې لیکي تیره شپه په علیشن ګلسوالي کې سخت باران وورېده او ژلۍ وشوه چې سیلونه یې وبهول او د ده په وینا بزګرانو ته زیات مالي زیان اوښتی. ګولولي وطنیار د پکتیا له آریوب ځاځي څخه لیکي، د آریوب ځاځیو او احمدخیلو ولسوالیو ترمنځ سړک څلور کاله وشول چې د حکومت له لورې منظور شوی دی چې جوړ شي. په پسرلي کې یې کار پیل شو، بیرته بند شو. دی بیا لیکي باید دا کار بیرته شروع شي ځکه چې خلک د ده په وینا له مشکلاتو سره مخامخ دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده پراستول اس ام اس کې دې ته اشاره کوي چې ډېر خلک ترافیکي اصول نه مراتوي او دغه یوه لویه ستونزه ده. په ښارونو کې موټر چلول موټر تیز چلوي چې ټکرونه رامنځته کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره پوښتنه کوي چې د ازادي سټوډیو خبرونه په کوم تلویزیون کې خپریږي. د پیشکام په نوم یو تلویزیون دی، هغه یې خپروي. البته تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې وګورئ او هم په فیسبوک کې ترلاسه کړئ. اته بچه او دیر شکه کشتوی لند خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار ولایت کې د کوکچې شاوخوا وو ولسوالۍ پرون جمعه په بشپړه توګه له وسلوالو مخالفانو تصفیه شوې دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تمه ده نن شنبې له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسیون ته د حساسو انتخاباتي موادو لیشت بشپړ شي. راشد خان د ګینس په نړیوالو ریکارډونو کې د خپل نوم په ثبتېدو خوشي ښودلې او دا یې ټولو ته ویاړ بللی. ندیم امیری د جرمني د فوټبال ملي لوبډلې ته ورغوښتل شوی او تمه ده راتلونکې چهارشنبې د ارجنټاین په وړاندې ولوبي شي. د امیری پلار مور له افغانستان جرمنی ته کډوال شوی وو او دی هلته پیدا شوی او لوی شوی دی. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن پنځمې ورځې ته رسیږي. د دې مظاهرو په ترڅ کې تر اوسه نږدې شپېته کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د افریقا په نیجر کې د اسلامي دولت د یوه مشر پر سر د 50 میلیونو ډالرو جایزه ایښې ده. دې ډلې دوه کاله مخکې د یوه کمین پر مهال د څلورو امریکایي پوځیانو د وژلو مسؤلیت منلی و. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د کور کلی په پروګرام کې د کتاب پاړه اوریدلی شئ. یوه مشهوره لیکواله ده وایي که هغه کسان چې کتاب لولي کتاب داسې وایي چې کتاب هغه څه دی چې چا ته ډېر څه ورکوي او له چا څه نه غواړي.
کور کلی
نن سبای چې راغلی مهم امرا سره جنگ کړی دی په منسي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې کتاب لولئ؟ ولې په دې ورستیو کې خلک کتاب نه لولي او څنګه کولای شو چې د کتاب لوستلو فرهنګ په کورنیو کې رایج کړو؟ د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تن استاد سره د کتاب لوستلو په تګلارو هم غږیدل یو. زه وګم جبر خیلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، کتاب د ژوند ملګری دی او د کتاب لوستلو په واسطه انسانان د ژوند لارې پیدا کوي. کله چې د کتاب نو مخلونو تاسو ته به حتمان د مکتب یا پوهنتون کتابونه در پیاچی خونه. زموږ هدف دا دی چې پرته له مکتب او پوهنتون څخه په کور کې کتاب لوستل ماشومان او کورنۍ پرې عادت کول د کورنۍ او ټولنې د پرمختګ سبب کیدلای شي. کله چې په یو ولس کې کتاب او کتاب لوستلو ته په درنښت وکتل شي، په حقیقت کې یې د خپلې ټولنې فرهنګي هویت ثابت کړی. په یو هیواد کې د کتاب او کتاب لوستنې د ارزښت کمیدل په واقعیت کې د هغه هیواد د فرهنګي او فکري میراث محوه کیدل ښیي. دا ثابته شوې هغه ولس چې کتاب نه لولي باید چې ټول تاریخ تجربه کړي. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ډګروال حیات الله هغه څوک دی چې ډېر له کتاب سره مینه لري او وایي:
د کتاب سره خو زموږ علاقه د هغې وخت نه زیاته ده، ځکه چې زموږ کورنۍ ټوله تعلیم یافته کورنۍ وه. پلار مې هم تعلیم یافته سړی و، نیکه مې هم تعلیم یافته سړی و، غورنیکه مې هم تعلیم یافته سړی و. نو زموږ په کورنۍ کې ډېر زیات کتابونه اول پلار لرو، تقریبا 1200 کتابو په شاوخوا کې د لرودل. خو د داخلي جنګونه چې راغله بیا کتابونه ټول تاره شو، ختم شو. نو د هغې نه وروسته بیا موږ شروع کړه، یو کتاب هم چېرته په بازار کې خوښېده اخیستم. زه زیاتره سیاسي کتابونه لولم، کتابخانه لرم، کتابونه شته. د کتابونه زما زامن هم استفاده کوي، هغوی د کتاب شوقین دي، همیشه چې ښه کتاب پیدا کړي ماته راوړي. ځې مطالعه کوم. زامن لورګانې ټول، ځکه دوه لورګانې مې په طب کې محصلې دي، هغوی هم کتابونه لولي، دا چې خپل مسلکي کتابونه لولي، په څنګ کې نور کتابونه هم، هر کتاب چې خوښ شي هغه پلاس کې لولي.
د پوهانو په اند د کتاب له لارې د انسانانو د تجربو لړۍ زرګونه کلونو ته رسېدلې ده. دا هغه وسیله ده چې د انسانانو د ذهني روښانتیا لپاره یې ستر کارونه کړي دي. همدارنګه د غوربند ولایت اوسیدونکی شیراغا چې په یو دولتي اداره کې اجیر دی، وایي کومه مینه یې چې له کتاب سره لرله، په لوړ سن کې ښوونځی شروع کړی. نوموړی په دې حقله زیاتوي:
ډېره علاقه لرم. زه خپله وطن کې مې تقریبا د نم سم پورې لوسته کړې وه، بیا لاړم د مشکلات د یو سری جنګونه او دا مشکلات وه، بیا لاړم ایران ته. ایران کې مې یو څو کاله تیر کړل، نو د لیک لوست او د مطالعې سره مې ډېره علاقه وه. نو دا ځنه چې بیرته زه راغلم خپل کشور ته، بیرته ما د اوس سره نه مکتب شروع کړ، د اوس هم دولسم صنف کې یم. زه د کتاب لوستلو سره ډېره علاقه لرم، د همدا علاقې د خاطر مې دوباره مکتب شروع کړ. داستاني او د تاریخي داشان کتابو سره علاقه لرم.
بلخوا درې دېرش کلن رڼا بیا وایي چې هیڅکله یې کتاب نه دی لوستی. نوموړي د کور په کارونو کې بوختیا، نارامه فکر او اقتصادي ستونزې د کتاب لوستلو ته خنډ بولي او زیاتوي:
متاسفانه موږ کتاب لوستلو ته هیڅ اصلا وخت نه لرو. دا اوضاع د افغانستان څومره خرابه ده، او موږ مصروف یو، همدومره کار باید وکړو. موږ بیرون لاړ شو کار وکړو، همدومره یعنی خپل مصارف پیدا کړو چې فامیل مصرف او خپل، او که هغه موږ په مطالعه کې څو ساعته موږ مطالعې ته وخت ورکړو، اصلا موږ به دومره وخت ونه لرو. موږ به اصلا ټول افغانان همداسې دي فعلا په دې شرایطو کې چې اوضاع څومره خرابه ده، که موږ کار ونه کړو نو ټول به وږي پاتې شي. فکر خو آماده، که موږ وغواړو آماده کړو، د دې لپاره چې اوضاع خرابه ده او فقر ډېر زیات دی په افغانستان کې، نو اصلا موږ مطالعې ته وخت نه لرو. کله چې فامیلونو کې نارامي، اوضاع ښه نه، اقتصاد ښه نه، نو موږ به چیرته کله آماده شو، څنګه به موږ آماده شو چې مطالعه وکړو؟
په پخوانیو ټولنو کې د کتاب د مطالعې دود په لوستې طبقه کې خورا زیات و، نو ځکه خو به یې ځانګړې خونې جوړولې، د رڼا بندوبست به یې کاوه او کتابونه به یې ټولول. خو په دې وروستیو کې د کتاب لوستلو دود کم تر سترګو کیږي چې بیلابیل عوامل درلودلی شي. په دې اړه د هیواد ورځپاڼې مسؤل زلمی شهباز داسې غږېدلی دی:
کتاب لوستلو فرهنګ په افغانستان کې له بده مرغه ډېر مړاوی دی. تاسو بیلابیل لاملونه وینئ. خو په افغانستان کې موږ کوشش کوو چې کتاب لوستلو تر څنګ د اخبار لوستلو فرهنګ بیرته عام کړو. خو کتاب لوستل ډېر مهم دي. کتابونه دلته کلکسیونونه وسوځېدل، جګړو وسول، د کابل پانتون د کتابخانې د عامه کتابتون د سوځېدو نکلونه په تصور ودلې وي. خلک بوخت وساتل شول، خلک مجبور شول چې ډوډۍ پیدا کړي، او د کتاب لوستلو فرهنګ دلته تت شو. ما داسې کورنۍ لیدلې دي چې هغوی په ډېر مشکل باندې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي، هغوی نش کولای چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي. زه فکر کوم ټول لامل یې جګړې دي. ډېر خلک په دې فکر کې دي چې کار نه ور پیدا کوي، زوی د پانتونه وتلی دی، څه په درد خوري؟ ده زده کړه څه په درد خوري؟ کتاب هېڅ په درد نه خوري، وغورځوئ. دغسې مفکوره عامه شوې ده، د نه کار، د نه بوختیا له امله او د جګړو له امله. فکر کوم دغه څو لاملونه دي.
د کندهار ولایت اوسیدونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل عبدالغفار بیا د کتاب په ګټو داسې څرګندونې کړي:
کتاب لوستل ډېرې ګټې لري، لکه
مطالعه کول کتاب لوستل معلومات ډیروي کتاب لوستل سبب د حل د مشکلات د ژوندانه د اجتماعي او مسایلو کېږي کتاب لوستل چې مغز ته ډیر انکشاف ورکوي په هغه ساتي مطالعه کول پرورش د استدلال او درک او فهم ډیروي کتاب لوستل سبب د شناخت زموږ کېږي کتاب لوستل چې مغز روشن کوي یعنی خلاصوي کتاب لوستل یا په مطالعه کولو سره موږ کولای شو هغه آداب چې موږ لرو په ژوندانه کې هغه ته ځان ورسوو کتاب لوستل هنر د ژوند دی کتاب لوستل یا مطالعه کول د خبریالۍ او ناطق شکوي یعنی سخنګوی شکوي کتاب لوستل یا مطالعه کول سبب د کمولو د اشتباهاتو کېږي چې موږ په ژوند کې لرو مطالعه کول یا کتاب لوستل باعث د اعتماد یا پر نفس باندې کېږي
امریکایي لیکوال مارک ټوین وای کتاب هغه ګره د چپل وستلو یې وجدان آرامه روح تازه په ژوند کې لستړیا پرته د پرمختګ او ښه ژوند کولو لارې چارې انسان ته پکو ته کوي یو ټولنه هغه وخت ارزښت پیدا کوي چې وګړي د کتاب په ارزښت پوشي د کابل ولایت اوسیدونکو او خبریال رنگینه سیدی د کتاب په ارزښت راته غېدلې
بل شکه ټول پویګو چې کتاب وایل او مطالعه ډیر ارزښت لري هم په خپل یو شخص باندې او هم په ټولنه باندې ځکه کله چې موږ مطالعه کوو ډیر شاند یو کتاب ځکه یو انسان نشي کولی په ورته وخت کې ډېر شیان تجربه کړي مګر کله چې موږ یو کتاب وایو نو کولی شو د هغوی د تجربو نه استفاده کړو او خپل په ژوند کې یې پلي کړو کتاب نو لوستلو ټولنه کولی شو ښه مثال خپله ټولنه ورکړو د افغانستان فعلي وضعیت ته په کتو موږ کولی شو وګورو چې د کتاب نه ویلو منفي اثر ډېر دی په زموږ په ټولنه کې ځکه چې موږ خلک ګورو منفي افکار ډېر لري رواني وضعیت ډېر پرخاشګره دی او دا ټول د کتاب نه ویلو اثر دی ار کتاب یو نوې ژوند انسان ته وربختاب وایل د ټولنې پرمختګ په اسګرزي
25 کلن غلام نبی بیا د کتاب لوستلو تاکید کوي او وایي چې کتاب لوستل انسان د تاریخ څخه خبروي او دا لازمی ګڼي چې باید هر څوک کتاب ولولي
کتاب لوستل یا مطالعه کول ډیر کار دی هر انسان باید په خپل ژوند کې کتاب ولولي د کتاب لوستل د انسان ټول کمپیوټر پر کوي کتاب دې چې نن دغه جامع پیشاب کې کتاب نه جامع پیشاب کولای نشي ټول خلک باید کتاب ولولي تر غټه پر ټول کتاب اجتماعي کتابونه سیاسي کتابونه بل خصوص د خپل مملکت تاریخي کتابونه به ډیر ولې د خپل مملکت په تاریخ باندې هر د افغانستان وګړي به خبر وسیږي چې موږ په تیرو تاریخو کې کوم قضایې مونته راغلي چا خدمت کړل چا خیانت کړل موږ وطن سره دا به ټول ولولي که امکانات ولري به کور کې هر انسان به کتابونه ولري ټول کتابونه به موجود وي چې د وخت ضرورت په سات به د خپل کتاب نه به استفاده وکړي
منو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه د کتاب لوستلو دود په کورنۍ کې رایج کړو لکه مو تګلارو ګټ پورته شي ترڅو مینا او علاقه له کتاب سره پیدا شي دا او دې تورته پوښتنی زموږ همکاري مریم توخی پیوی مرکی کې ل ډاکټر عبدالهادي قریشی څخه پوښتل چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم قریشی صاحب څنګه کولای شو چې د کتاب ویلو فرهنګ په کورنۍ کې عام کړو
تر ټولو لومړی د کورنۍ د مشرانو لکه د مور او د پلار د دې ونډه په دې کې ډیره ضروری ده سربېره په دې نه هغه چې تحصیل کړه د کورنۍ دی د هغه ونډه په دې کې الزامي ګڼل کیږي چې خپل ماشومان له څنګه نیول تر ځوانانو تنکیز ځوانانو پر ځوانانو پورې د کتاب لوستلو لپاره دوی وهڅول شي کچېره مور پلار او هغه چې مهم کسان دي په دې کور کې نه دغه شاخه باندې څوک راټولېږي د دوی کار په مجموعه کې د کاغذ سره ووسیږي د کتابو د قلم سره ووسیږي د مکتب څخه وي د هغوی خبرې ووسیږي دیني کتابونو څخه نیولې تر نورو ټولو کتابونو پورې په هرې کورنۍ کې ضرور دی چې یو لږې پیسې مصرف کړي او په خپل کور کې کوچنۍ کتابخانه حتی د یو تاخچه کې ووسیږي چې 15 جلده ووسیږي په تور د مثال د خپل د کتاب لوستلو په فرهنګ کې خورا اغېزمنتیا لري
مننه کوم استاد ځینې خلک لري وایي چې کتاب راخلم ته خوب راځي ځینې بیا وایي چې کتاب راخلم نشم ویلای خسته کېګما اوس د کوم روشونه ګټه پورته شي دغه موضوع یعنی د سه پزړه پوری شي او کتاب ولوستل شي تر پایا
د تخنیکی خبر ده کده شه چې ډیر وختونه کې په علمي توګه باندې ونو وسیږي بلکې تخنیکی وسیږي هنرمندانه وسیږي یعنی د هغه د غوښتنو جخت هر هغه څه چې د لپاره لنګا دي هغه فزیکی نقطه نظر از اینه چې د په کوم لکه سراغ کې دي په کوم لکه کینه په کوم تاریخ کې کینه مخامخ ور مثال د روشنايي وسیږي لدې څه خبرات محیط سره آرام وسیږي غلمغلی نو سیگی او لدیز نه پرته هغه کتاب چې لوند خپوخ شو او سیگی کوم جلد او سیگی دا ټول خبره د یو چا د مطالعه په سمر باندې اغیز لري.
په کوم وختونو کې باید کتاب ولوستل شي؟
دا نو نظر په دې باندې ده چې څنګه شاید د پغه ځکه د ایکالوژیک یا چاپیرالی مسله په دې ځکه سره کم دی نظر باید ضرورت د کورنۍ ته نظر ودی ته ضرورت خپل هغه شاګرد ته یا د محیط او کوم څه چې ضرورت هم په هغه ځکه موجود دی کنه نو کېدای شي چې د نور کتابونو څخه هم استفاده وشي او د نور د نصایحو څخه هم استفاده وشي. زه په تور مثال ګاندی په تل مدام ویلې زما فرصت کم ده چې زه یو څه ولولم خو نور ته هم چې تاسو ولولئ دا ډیره ښه خبر ده.
استاد هغه کسان چې مطالعه نه کوي و مینه ورسره نه لري کتاب سره مینه نه لري څنګه هغوی تشویق کو چې هغوی کتاب ته مخه کړي؟
دلته مختلف لارې موجود دي. دا میتودولوژي دي کتاب د کتاب لوستلو او د جامعه او جامعه شناسي او په عین زمان کې د انتروپولوژي پورې دا خبره هم مربوط کله چې یو چاته کتاب ورکوي په ډول مثال د اطفالو څخه نیولې د کوچنانو څخه نیولې هغه ته به چې زوی دغه د ولوست د قاعده د بغدادي دی ولوست لکنه د استاد لپاره مې دغه یو قلم یا کتابچه راوړې ده په تور مثال اطفال یا د ځوان یا د زلمه دی او حاصل چې ځکه د حاصل معمولا په د کم سنینو کې تر دوه کلنۍ پورې به وشه د نه خدای په لغه دینی پنګ څخه نیولې یا در دخرونو څخه نیولې لدی څخه شروع کیږي ته کورنۍ پورې مثالونه به ورته ورکړي. یعنی کچیر څوک غواړي خپل اولاد تشویق کړي کچیر څوک غواړي خپل ځان د پاره وسه توم نه لنګه دي مغزي او مانوي ځینې وکړوي دا دونه مشکل کار نه دی. نهایتي مواد به ورته آماده وشي او څه هڅونه هم ورته پکار دی مثالونه هم په جامع کې ورته پکار دی.
دوستانو دا وو د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
اچار اچار اچار
نڅش اچار
د ګوري اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خوګوری دونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوسې نتیجې پاتې دي. سکل پیریانو هم رای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر لووس اټکلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام وینو فیسبوکي ملګری نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډېر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب څه ګمان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زه وایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي زیاترو یې ما ته رایې اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایې به دې ګټلې وي؟
50% او هغه 50% یم خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرې نه درته ویلي او کابل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نشوای نیولی.